افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. دا خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې څه کم دېرش دقیقې دوام کوي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا خبرداری ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزه یې هواره نیسي، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډېره راکمه کړي، او هغه هم داسې مهال چې په دې هېواد کې سخته لوږه د ریکارډ تر کچې رسېدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړي چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې د روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یوه کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو د یو مرکز د جوړیدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې په شنه ژوره کلي کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلي یوه مشر ملک سرور ویلي د دې کلي خلک به نور مجبور نه وي چې 15 کیلومتره لاره ووهي تر څو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په یوه جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه پکتیا کې له سلګونو کونډو میرمنو سره د نغدو پیسو د مرستې خبر ورکوي. دې ټولنې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې زرو بې سرپرسته کونډو ته د ټول ټال 8.5 میلیونه افغانیو نقدي مرستې ویشلې دي. هرې بې سرپرستې کونډې ته 8500 افغانۍ ورکول سوي. افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د دغه پروګرام په لړ کې په ټول هېواد کې له 24000 بې سرپرسته کونډو سره نغدي مرستې سوي دي. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندیز څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسي. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزی ویلي چې ټیم یې د پنجشنبې په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلی خو تر اوسه یې په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود سوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 10 ښځې دي چې له افغانستان بهر دغو لوبو ته ورپېژندل سوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د 2 ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میا والی اکسپرس ګړندي ریل ګاډي په دې تمځای کې له درېدلي یوه بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون ناوخته د کاسوو د یوه پولیس افسر وژنه وغندله. خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غواړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو تر څنګ د وژل سوي البانیایي ټبره پولیس له کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدراعظم کورتی په یوه کنفرانس کې وویل چې د دغه هېواد په شمال کې لږ تر لږه 1.5 په وسلو سمبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمې کې د آزادې اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکران پر خرسون سیمه د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې دوه کسان وژل سوي او لشته لږه اته نور ټپیان سوي دي. د دې سیمه والی او د اوکران وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په دواړو سیمو کې د درې میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراني ځواکونو بریاوې ستایلې دي، خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشارې نه دي ورکړي. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي، د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپر سیند له ختیځې غاړې د توغول سویو توغندیو له کبله دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لووف کلي کې یو سړی وژل سوی هم دی. پنځه کسان د خرسون پر مرکزي ښارګوټي په هوایي حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونې کې واوریدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د تلیه میزان دریمه د سپتمبر 15مه. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ چې نن د ماشومانو لپاره د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درو درشو ولایتونو کې پیلېږي. یونیسف له افغان کورنیو غواړي
کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي.
د تېر جمهوري نظام د بېلابېلو ادارو ځینې قراردادي شرکتونه وایي چې له دوو کلونو وروسته هم د دوی پورونه نه دي ورکول شوي.
څه کم 6 میلیارد افغانۍ د ټولو ساختماني او لوجستیکي او تولیدي شرکتونو د هغه له جملې نه 10% پیسې امارت اسلامي مشرتابه منظور کړي دي.
د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د خپل ستونزو حل ته په خپل مټي رابط وهلي.
د درې لکه په اندازه باندې موږ سره ولسي د کلي خلکو چانده وکړه چې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تر اوسه د دوو کالو کې موږ سره مرسته وشوه.
په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې ایراني چارواکو له داعش سره تړلو د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. نن د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې پیلېږي. د پولیو لمنځوړلو مسؤلي ادارې له کورونایو غواړي چې له 15 کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. افغانستان تر اوسه د پولیو د چټک خپرېدو له خطر نه دی خوندي سوی. نور په دې راپور کې
نن دوشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبې پورې دوام وکړي.
په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین به د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې تطبیق شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
خاغلی سید په دې اړه چې د پولیو دغه کمپاین ولې له نورو ولایتونو سره په یو وخت په اروزګان ولایت کې نه پیلېږي وویل چې په دې ولایت کې د تېرې میاشتې د پولیو د واکسین کمپاین هم د ښو تیاریو په خاطر په ځنډ پیل شوی او د دوو کمپاینونو ترمنځ مناسبې وقفې ته په پام به بل کمپاین هم په ځنډ په دې ولایت کې تطبیق شي. د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید دغه ورځ وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د 6 میاشتنیو او 15 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د ناروغیو په وړاندې د بدن د مقاومت زیاتوالي لپاره ویټامین ای هم ورکول کیږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ هم پرون یک شنبه په خپل ویبسایټ کې د پولیو د واکسین دغه کمپاین د پیلېدو د خبر ترڅنګ له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د روان کال په پسرلي کې د ننګرهار ولایت په 15 ولسوالیو بټیکوټ، کوټنا، زیان، بېسودو او دور بابا کې د شاوخوا 1 میاشتې په موده کې ثبت شوې دي. په ننګرهار کې د پولیو د پر لپسې مثبتو پیښو له سبتې دو سره د دې خطر ورکړل شوی و چې ښایي دغه وایروس په چټکۍ نورو ولایتونو ته هم سرایت وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې په چاپېریال کې د پولیو د مثبت وایروس د موجودیت خبر هم ورکړی، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه د پولیو د کومې بلې مثبتې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سعید د مخنیوي یو دلیل دا بولي چې د ادب خبره د پولیو وروستي کمپاینونه په اغېزمن ډول تطبیق شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
ومردل چې نن د ماشومانو لپاره د ګزړن یو پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین د افغانستان په درو درشو ولایتونو کې پیلېږي. د دې کمپاین په لړ کې به تر 15 کلونو کم عمره شاوخوا 11 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. نوریاس نوري په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلې چې د کورنیو همکاري د دغه کمپاین په بریالي تطبیق کې څومره مؤثر بولي.
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو دوی خپل ماشومان ټول واکسینوي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډیره اړینه ده. که په دې خاطر باندې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې کورنۍ آگاه وساتو د واکسین اهمیت ته، د کمپاینونو له تاریخه، ترڅو دوی د کمپاینونو د تاریخ په ورځو کې، کمپاینونو د تطبیق په ورځو کې آماده واوسي او خپل ماشومان په کور کې وساتي ترڅو هغوی واکسین شي.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو پر 15 مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایروس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلې او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې. علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډیره زیاته توجه و چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. دې ترڅنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول شوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو، هغوی ته خاص توجه شوې وه ترڅو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمېر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمېر راکمېږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرکې او زیتین کارونه ترسره کړي، د آګاهي په دوړولو کې او د دې ترڅنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي، بلکې یو پرمختګ لا دا دی چې په وروستیو کې کوم محیطي نومونې له شرکې او زینه راغلي هغه هم منفي دي. نو دا یو ډېر ښه خبر دی د پروګرام لپاره د پولیو د له منځه وړلو په ډګر کې هغه هلې ځلو ته چې ترسره کیږي.
په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه و.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د تیر جمهوری نظام د بیلابیلو ادارو یو شمیر قراردادی شرکتونه وایي چې له دوو کلونو وروسته هم د طالبانو حکومت د دوی پیسې نه دی ورکړي. د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو او پانګوالو ټولنې مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي چې دولتي ادارې شاوخوا 8 میلیارډ افغاني پوره وړي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو مشر د دغو پیسو یوازې 10% د ورکړې امر کړی دی.
د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو پانګوالو ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د قراردادونو د پیسو د نه ورکړې له امله د دغه سکتور لویه برخه له زور سره مخ شوې ده. دوی د یک شنبه پورس په کابل کې په یو خبري ونډه کې اعلان وکړ که د طالبانو حکومت پر وخت دوی پیسې ورنه کړي نو په نږدې راتلونکي کې د دغو شرکتونو د سقوط امکان شته. د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو پانګوالو د ټولنې مشر نورالله مبارز وایي د تیر جمهوري نظام بیلابیل ادارې شاوخوا 8 میلیارد افغانۍ له ساختماني او لوجستیکي شرکتونو پورې وړې دي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت یوازې د دغو پیسو د 10% پور پرې کولو مسولیت په غاړه اخیستی دی، خو تر اوسه ورته دغه پیسې نه دي ورکړل شوي.
یعنی هغه پیسې چې په جمهوریت وخت کې د موږ په نظام پاتې وي څه کم 8 میلیارد افغانۍ د ټولو ساختماني او لوجستیکي او تولیدي شرکتونو د هغه له جملې نه 10% پیسې امارت اسلامي مشرتابه منظور کړي دي او مننه مو د اقتصادي کمیسیون او غټ پلاوي چې د مسوبې لپاره تنسوي و د دینه و تر څنګ مغوښتنه وکړه چې د لاندې چارواکي د تمتوجي کی او د تجدیدي هدایت ورکول سي تر څو د کار په چټکتیا کې فشار واچي.
نور الله مبارز د موبایل کې د طالبانو د مشر د حکم لمخې د پیسې پر وخت ورنه کړل شي، د دوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ به د بیباوري فضا رامنځته شي. یو بل سوداګر اجمل صابری هم لورته ستونزې شکایت کوي.
ول یو مسوبه پاس کوي، بیا یو میکانیزم جوړ کوي، بیا غلاس پیسې پکې نیولای، دا دوه کال کې تاسو پرې مونږ ته یو روپیه هم چې اجرات نه ده شوی.
د دغه شرکتونو او سوداګرو په لسمادیز پریکړه لیک کې چې د همدی غونډې په پای کې صادر کړی ویل شوی چې د دغه شرکتونو ډیری مسؤلین د پورونو له امله محاکمه کیږي او ان زندان ته چول کیږي. دوی په یاد پریکړه لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د پورونو له امله د دغه شرکتونو د مسؤلینو لسپکاوی او نیولو ډډه وکړي. په یاد پریکړه لیک کې دا شو چې د افغانستان د مرکزی بانک د حکم له مخې له خصوصي بانکونو څخه د شرکتونو تضمینونه بند شوي او غوښتنه شوي چې یاد شرکتونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل بانکي زمینونه تلاش را سي عمومي. د دغه ادعا او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د دوی د مالی وزارت وین احمد ولی حقمل نظر وغوښت، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو احمد ولی حقمل د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې د خصوصي شرکتونو شاوخوا 100 میلیارد افغاني پیسې چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره قراردادونه کړي پاتې دي، چې په هغه وخت کې د دوی د ورکړې توان نه درلود. خو په وینا یې دغه شرکتونو ته به یا د پیسې په راتلونکي کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړې وه دوی هڅه کوي هغو شرکتونو ته هم پیسې پیدا کړي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو بنسټونو سره قراردادونه لري. مخکې له دې هم د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلینو چې د تیر جمهوري نظام بیلابیل ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د هغوی د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمي مسأله، ایرانی چارواکي وی له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي پلسګونو کسانې نیولې چې غوښتلې د تهران په ګڼګونې سیمو کې چاودنی تر سره کړي. ویل سوي چې دغه چاودنی د ایران د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په خبرګون کې د تاریخجنو لاریونونو د کلیزې پر مهال پلان شوی. نور په دې راپور کې
د ایران د استخباراتو وزارت پرون یک شنبه وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي 28 کسان چې غوښتلې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې په مهال چاودنې تر سره کړې نیولې دي. وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البرز او غربي اذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارې ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي یا هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په ایران کې چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهب دي، د تکفیریانو اصطلاح معمولا جهادیانو یا افراطي سنیانو ته کارول کیږي. د ایران د استخباراتو وزارت همدارنګ ویلي چې د دغو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات، بمونه، انتحاري واسکټې او مخابرې کشف او ضبط شوي دي. د وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د امنیتي پرسونل دوه غړي ټپیان شوي دي. د د ایران د استخباراتو وزارت په خبره په دغو نیونو سره د دیر شتور وروستي چاودنو پلان شان کړی چې د تهران په مرکزی د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو کې پلان شوی وي. د وزارت همدارنګه ویلي چې دغو سخت دریځو غوښتل چې امنیت کمزوری او د تیر کال د بلواو د کلیزې په مناسبت لاریونونه ولمسوي. د تهران د امنیتي ځواکونو په تفقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په غبرګون کې د تیر کال په تاوتریخجنو لاریونونو کې چې څو میاشتې دوام وکړ د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون په سلګونو کسانو وژل شول. تهران دغه لاریونونه د بهرنیو حکومتونو او د دښمنو رسنیو کار بللی و. ایران له داعش سره د تړلو دغو کسانو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د ایران یوې محکمې تیره پنجشنبه په اګست میاشت کې په شیراز کې د شیعهګانو د شاش چراغ پر مقبرې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور د داعش یو تاجک غړی د تاجکستان یو تبه په اعدام محکوم کړ. پر دې مقبرې دغه برید څه کم یو کال وروسته له هغې شوی و چې په دې سیمه کې د تیر کال د پراخ خونړي برید مسؤلیت داعش منلی و.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له سپی ولستان غزنی او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
یورو ایشیا ریویو خبرونه له افغانستانه اسرائیلو ته پورې خطر باندې یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې استدلال باندې ولاړ دی چې کڅه اسرائیل له افغانستان ډیر لري پروت دی، خو له فلسطینی ډلو او حماس سره د طالبانو او نورو ډلو خواخوږي اسرائیل ته د دې ګواښونو د زیاتېدو خطر رامنځته کړی. په مقاله کې د اسرائیلي استخباراتو هغو ادعاو ته اشاره شوې چې وایي د حماس وسلوالو ته هغه وسلې په لاس ورغلي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې شاته پرېښودې. مخکې امریکایي منابعو هم اندېښنه ښولې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې پرمختللې وسلې په سیمه او د نړۍ په ځینو برخو کې د امریکا د متحدینو پر ضد کاریږي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې وړاندې دا ادعا هم شوې چې د امریکا پاتې وسلې نه یوازې د اسرائیل سرحداتو ته رسېدلې، بلکې وسلوالو بریدګرو پر روسیا، پاکستان، چین، ترکیه او اتریش کې هم ترلاسه کړي دي. لیکوال زیاته کړې طالبان چې د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخ دي، د وسلو له کاروباریانو، قاچاقبرو او حماس یا نورو ترهګرو او اسلامي جهاد ډلو سره د وسلو په برخه کې د ځان د بقا لپاره اړیکې پالي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې راغلي طالبان او حماس دواړه تر ډیره یو رنګ فکر تعقیبوي. د حماس ریښې د مصر اخوان المسلمین او د طالبانو هغه بیا د پاکستان جماعت علما اسلام ته رسیږي. لیکوال که څه هم د طالبانو او حماس ځینې لیدنې یادې کړې او وایي چې دا مسله به ښایي ډیر د اسرائیل اندېښنه نه پاروي، خو هغه څه له پامه نشي لویدی چې حماس ښایي په افغانستان کې د روزنې خوندي ځایونه ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ویلي له افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد د وسلوالو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د راپورونو په اساس د اسلامي دولت خراسان څانګه، القاعده او د منځنۍ آسیا ځینې وسلوال ګروپونه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله پاڼه باندې د پولیو د واکسین د اهمیت او د یو معلول افغان کرکټر په ژوند باندې مقاله خپره کړې ده. سره صلیب لیکلي نور اسلام امیرزای توانېدلی چې په سختو زحمتونو سره پولیو او فزیکي چیلنجونو ته ماته ورکړي او کامیابي ته ورسیږي. نور اسلام د افغانستان د معلولانو د کرکټ ملي ټیم غړی ده. سره صلیب په دې مقاله کې لیکلي سره له دې چې نور اسلام په کرکټ کې ډیر پرمختللی، خو کله هم چې کوم انعام یا اوارد ګټي هغه ټولې شیبې سترګو ته دریږي چې د پولیو له لاسه په دراغلي. نور اسلام په کرکټ سربیره لیسانس تر کچې زده کړې کړي او په جلال آباد کې د سره صلیب د فزیکي یا بیا تکړخت په مرکز کې کار کوي. د سره صلیب په دې مقاله کې د پولیو زپولو د فزیکي تکړخت په برخه کې د مرکزونو په ډیرېدو ټینګار کوي. د مرستندوی ټولنې له 2021 کال راهیسې په وو مرکزونو کې 5950 پولیو زپولو ته د فزیکي تکړخت خدمات وړاندې کړي او هم 1250 هغه کسان په دندو ګمارلي چې پولیو وهلي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ د مانوګي ولسوالي د ګورو اوسیدونکو خپل ستونزې خپل حلوي. دوی وایي چې په تیر او اوسنی حکومت کې د پلو جوړولو لپاره غنی عریضې وکړې، حکومت نتیجه ورنه کړه او اوس یې د یو شمیر دوستانو په مالی مرسته خپل مټی را بډ وهلی او پل جوړوي.
د کونړ مانوګي ولسوالي اړوند د ګورو او ورته د نږدې پرتو کلي او پسلګونه کورنۍ وایي پوخوا ورته یو کیبلی پل جوړ شوی و، خو هغه له کاره وتلی او لامل یې کړاوونه ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره د تیر اوسنی حکومت اړوند دفترونو او مرستندوی ادارو دروازې ټکولي، خو چا ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. او له هر دفتر ناهیلی راستانه شوی دی. د ګورو سیمی قومی مشر مولوی لطیف الله حمید آزادی راډیو ته وویل،
جمهوریت په وخت کې مو د وکیلانو دروازې ټک ټک کړې، د رئیسانو دروازې مو ټک ټک کړې، والیانو دروازې مو ټک ټک کړې، هر یو موسسه مو ولټوله، خو موږ ته مثبت جواب رانه کړی شه. جنازو د خپګانونو د خادیو پر مهال چې موږ وکتل، ماشومانو زنانو ته مریضانو ته ډېر زیاتې ستونزې وې. پل باندې تېرېدل نه کېدل، عبور نه کېدل، مرور نه کېده، په دې وجه چې یاد پل تخریب شوی و، د تګ راتګ جوګه نه و پاتې.
ښاغلی حمید راته وویل، اوس یې له کلیوالو او دوستانو یو څه پیسې راټولې کړې او د پل جوړولو ته یې خپله مټې را بډ وهلې دي.
اول مو د خپل کلی په ولس باندې آواز وکړ، ولس غریب دی ډېر زیات. سلسل لوپۍ د نارینه بچی په سر باندې دوی رامات کړو، د درې لکه په اندازه باندې موږ سره ولسی د کلی خلکو چانده وکړه، چې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تر اوسه په دې دوو کالو کې موږ سره مرسته وشوه. اراده مو دا ده چې یاد پل چې 6.5 متره اوږدوالی لري، 4 متره به د دې سوري، موږ به یاد پل په اساسي توګه باندې کانکریټي جوړو، چې تخمین مو د 4.5 لکه افغانیو کړی دی چې په دغې کانکریټي پل باندې لګخ راځي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د سیند بلې غاړې ته یې ولسوالي عمومي سړک، بازارونه، خپلوان او ځمکې پرتې دي، او د پل د نشتون په وجه یو ځای ته هم په وخت ځانونه نشي رسولی. وحدت الله انتظار
تقریبا 5.5 سوه کورونه، یعنی ګوروال کلیوال اغال ته اوسیږي. د دې سره سره کڅۍ، قندارو، وډیګرام، لیچلام، د دې کلو استوګن هم د دې پلنه استفاده کوي. مسؤلیت کلیوالو په خپله غاړه اخیستی دی، او د دې سره سره بعضې محسن او نیک ورونه چې الله جل جلاله مال او جایداد ورکړی دی، هغوی زموږ سره په دې کې مرسته کوي.
پل جوړونکي له نورو افغانانو غواړي چې دوی سره مرسته وکړي، او همداراز د خپل وطن بادول لپاره نورو ته پته منشي.
د طالبانو حکومت د پوهنی وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علومو او ټیکنالوژي زده کړه اړینه بللې ده. ویل سوي چې حبیب الله آغا دغه خبره په جوزجان کې د یو ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې کړې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علومو او ټکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له 6م ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په حواله خبر ورکړې چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د 9 ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي، خو افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي د 6م ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت د ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشارې سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه نه خبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي، او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې 2 کاله کېږي چې له 6م ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي پر مخ لوی ګزار بولي. وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د 12م ټولګي زده کوونکي زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې یو دختر خانم به مکتب نه را،
کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکی نسل یې قطعاً بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. زه له دوی څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او د افغان نجونو وضعیت
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پتنګ وایي، د افغانستان د پرمختګ لپاره د شار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي.
څه وخت چې موږ تاسو نجونې ورنه محرومو د تعلیم نه، او به د څنګ سره ویایو چې ټکنالوژي او عصري زده کړې څومره مهمې دي، موږ تاسو خپل ځان د پوښتنې لاندې راولو. نو موږ شوار نه دی په کار چې دلته وویل شي چې عصري زده کړې مهمې دي یا ټکنالوژي مهمه ده. په دې باندې د افغانستان هر یو وګړی پیږي څه شی زیات مهم دي نن ورځ چې د شوار باید په عمل باندې بدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی له سی ان ان سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ پر شو ویلي چې د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخوند سره په خپل وروستي کتنه کې د قطر هیواد د بیلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته به د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه. ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده